داخله ازادي راديو اوري. افغانان او امریکایی چارواکی وای د داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده.
مهمه تر ټولو دا و چې په نګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، د دوی رهبری ړنګه شوه.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې د ډلې او نورو بهرنیو سر راپورته کړی.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته د جندولار ډله قرارګاه په کندز کې راکړې شي.
د بلخ سرپرستوالی ولی له ارک سره خبري پیل کړي. په دې اړه په راپور کې د عطا محمد نور د پلویانو او اجرایي ریاست خبرګون اوري. د چارو ځینې کتونکو وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د آی اس آی ایجنټانو کړي. په خپله ضعیف وایي،
زه خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم.
د لویدی زوند مسافرونکو موټر چلوونکو اعتصاب دوام لري.
دولت دمو پیسې کې سالنګوري کوي، توجه نه لري، ځکه سرکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زخته لري دي.
د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ساعت اته بجه او لس دقیقې دی. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوریدئ. آزادي راډیو د دې خبرونې په پای کې، یعنی له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو وي. نن په دې خبرونې کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ولسی جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب ستاسو په ژوند څه اخیس کړی دی. ممکن ستاسو یا ممکن ستاسو د خپلوانو او دوستانو پر ژوند هله ده چې نظر د افغان بیسیم د 1913 شمیرې له لارې سرلو سره واستوي او د خبرونې په وخت ټلیفون راوکړي. په داسې حال کې چې داعش ډلې د افغانستان په څو نورو سیمو کې سر راپورته کړی، د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډله د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې کمزورې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال کلیفلند هم وایي چې د څو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمیرې کم شوی دی. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
په شمال ختیځ زون کې د 1013 سپینزر زون قومندان
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزورې شوی. د ننګرهار د والی ویانا تا ولا خوګیانی په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د ځینو نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره وژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی. دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قمندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د کمزوري کېدو په خلای کې. تر دې څو نه مخکې په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان هم په یو خبري غونډه کې د زرغونی توري یو او زرغونی توري دوه په نمونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالو ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبري اعلان وویل.
Two operations have killed
the way پدې عملیاتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 12 مهم کمانډانان ووژل شول. په دې ډله کې د دوی مشر حافظ سید هم شامل و. په دې عملیاتو کې د دې ډلې له 25 تر 30 پسلو کې سوا کم را کم شو او د اسلامي دولت د ډلې د 500 په شاوخوا کې وسلوال ووژل شول. د دوی تر شلو زیات مرکزونه او د روزنې کمپونه ویجاړ شول. مالی شبکې یې ګډې وډې شوې او په افغانستان کې د داعش مرکزونو له درې برخو دوه را کم کړ. داسې چې د ننګرهار د ولایت له نهو ولسوالیو څخه دری ولسوالیو ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي. له غور ولایت څخه په ورکل شو ریپورتونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ ازادې رډیو ته وویل
د شوروي نه قومندانای اصلي نه بداش بیعت کردن.
ښاغلی قادری وایي شاولی د دوی یو قومندان دی چې له داعش سره یې بیعت کړی. نوموړي د وسلوالو جذبول چټک کړي او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامي حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته له هغې فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نوموړي په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جذب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د ده د معلوماتو له مخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر ښځې هم د 10,000 څخه تر 15,000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
له بلې خوا په کندز کې امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال سختدریزي هڅه کوي چې د تاجکستان پولې ته نږدې په کندز ولایت کې اډې ځان ته جوړ کړي. په کندز کې چارواکي وایي چې د جندلا ډله چې د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو سختدریزي ورسره یو ځای دي هڅه کوي چې اډې جوړ کړي او په دې توګه په سیمه کې نارامي رامنځته کړي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په شمال ختیځ زون کې د 1700 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جندلا ترهګر ډلې پورې مربوط بهرني جنگیالي لکه چچن، اویغور، ازبکستاني، تاجکستاني او عرب پلان لري څو په کندوز کې د تاجکستان سرحد ته نږدې د خپل پوځي مرکزونه جوړ کړي.
د منګر ځبی دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته دا د جندلا ډله د ازبک تورستان د تاجکستان او د سیلغور چچن او بعض هغه افراطي عرب د یو قرارګاه په کندز کې چې او سرحد د تاجکستان سره د سیمینه سره دی دلته ډېر فشار اچي که دی چېرته یو پایګاه پیدا کړی شي چې هغه خلک دلته انتقال کړي او دلته یو مصون ځای مګر خپل کوشش به کوو تر اخري حده پورې چې دوی داسې خونسا کړو او خونسا شوي.
ښاغلی کامول زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو ټول پلانونه شنډ کړي خو نوموړي د بهرنیو جنګیالیو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل.
دا واست موقتات په خپل خود کې فادي او د کولې سم مسقلانه ډول باندې کومک کی صرف اوایي حمایلري چاغم د موږ د خپل خوای هوای او وسو وواویا له وا تیری دي چاغ د صرف د کیسه.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیوی چې په دې ولایت کې تر اوسه پورې داسې چارنیز پوځي عملیات نه دی پیل شوی چې په پایله کې د دولت د سیوري لاندې جغرافیا پراختیا موندلې وي.
شما میبینید فقط مرکز شهر هدف مدني ادارات دولتي و وخانهای و نایهای شهر زیر
وس محل یوازې د ښار مرکز او دولتي ادارې د دولت په کنټرول کې دي خو له ښار څخه به هر دولت خپل حاکمیت نه لري او د ښار په 2 کیلومتری او 3 کیلومتری کې وسلوال مخالفان حضور لري. په همدې حال کې د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو د هوا په ګرمېدو سره به کندز د جګړې په ګرم ډګر تبدیل شي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي
دا مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا دولت نه پکار ده باید چې په دې باندې یو عمل وکړي. آیا کوونی کې د حالات ورځ په ورځ نور هم خرابېږي او چې حالات خرابېږي د سبب د ژوند مشکلات نور هم زیاتېږي. نه تعلیم ته توجه شته چې امنیت نه وي نه سوله را هېڅ شی نشي کېدی.
دغه خبرې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې څو ورځې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې د پامیریو په نوم د ژمني تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته نږدې کسان وایي له خلکو سره د عبدالله عبدالله دښمنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د اسلامي جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته حاضر شي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړي فرهاد عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تطبیق او د سیاسي نظام غیر متمرکز کېدل د دغو خبرو یوه برخه ده. په دې اړه مرزی احمدزی راپور لري.
د اسلامي جمعیت اجرایی رئیس او د بلخ سرپرست نګدی کس او د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې د نظام د غیر متمرکز کېدو او د سیاسي هوکړه لیک نه تطبیق د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د خبرو د بحث یو برخه ده. د ښاغلی عظیمی په خبره د بلخ ولایت سرپرست د جمعیت په استازیتوب له ولسمشر سره وروسته له هغې د خبرو مسؤلیت واخیست چې د نوموړي په خبره اجرایی رئیس د خلکو او د اسلامي جمعیت پر وړاندې د خلکو ژمنې عملي نه کړي.
بله، عبدالله سل په سلو کې ناکام دی او د خلکو او حکومت فشارونه د دې لامل شول چې اسلامي جمعیت په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسې پوهیږئ چې په دې وروستیو کې چې د اسلامي جمعیت په نفوذي سیمو کې امنیتي وضعیت خرابیږي او دغه راز سیمه ییزې لوبې د دې لامل شوې چې اسلامي جمعیت اندېښنه څرګنده کړي. له دې وړاندې اجرایی رئیس سره دغه موضوع شریکه کړې وه خو له بده مرغه نتیجه لاسته رانغله.
د راپورونو له مخې د جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته وړاندې شوی چې په دغو خبرو کې ځینې هوکړې هم ترلاسه شوې دي، خو په تیرو ورځو کې د اسلامي جمعیت ځینو غړو ویلي وو چې عطا محمد نور نشي کولی په دغو خبرو کې د جمعیت ګوند استازیتوب وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمی ویلي چې د جمعیت ګوند د ځینو غړو د اندېښنو له امله دغه خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو متوقف شوي نه دي. د اسلامي جمعیت یو غړي شولي ولا ادیب د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نور او ولسمشر ترمنځ خبرې فردي دي.
زما له نظره به مذاکرې فردي وي. هیله لرم هر کار چې کیږي هر مشوره د اسلامي جمعیت له غړو په ځانګړي ډول د جمعیت له اجرایی رئیس سره وشي.
خو آیا ښاغلی نور په دغو خبرو کې د اجرایی ریاست استازیتوب کولی شي؟ په دې اړه د اجرایی ریاست یو سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عطا محمد نور د شخصي مسایلو په اړه له ولسمشر سره خبرې کړې دي. ښاغلی سنچارکی وایي چې د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق د خبرو مسؤل یوازې عبدالله عبدالله دی، نه عطا محمد نور.
کومي خبرې چې په جمهوري ریاست کې د عطا محمد نور په نوښت شوې د شخصي ستونزو د حل په خاطر وي، هو هیڅکله دا خبرې د اجرایی ریاست او یا هم د سیاسي تفاهم لیک له متن نه استازیتوب نه کوي. استاد عطا کولی شي چې د شخصي ستونزو په خاطر له جمهوري ریاست سره خبرې وکړي چې د بانکي حساب مسایل دي او بهرني سفرونه. خو د سیاسي توافقنامې د موادو په اړه د خبرو حق یوازې عبدالله عبدالله لري.
خو ښاغلی سنچارکی عطا محمد نور ته د نږدې کس او د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمی د خبرو په اړه سونه ویل.
یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د پاکستان او دغه هیواد ته د وفادارو کسانو کارګنی. دوی په دې باور دي چې له افغان حکومت سره د ښاغلي ضعیف ته همکاري لیدلوری او د سولې د خبرو ملاتړی دریز د دې سبب شوی چې هغه ته ګواښ پیښ شي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور.
یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان پاکستان او په هغه هیواد پورې تړلې ډلې پر ملا عبدالسلام ضعیف باندې د حملې مسؤل ګڼي. وایي چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره له هیڅ ډول حملو دریغ نه کوي. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د ملا ضعیف د لیدلوري څرنګوالی او یو ډول همکاري د دې لامل شوي چې هغه تر ګواښ لاندې راشي. دی وایي د دې یو عامل د ملا عبدالسلام ضعیف داسې څرګندونې وي چې تر ډیره یې د سولې علی شورا سره اړیکې لرلې. هغه فعالیتونه چې د په کابل کې لرل او یا یې له نورو طالبانو سره اړیکې لرلې ورو ورو دې لوري ته تلل چې طالبان د پاکستان په اړه بدبینه شي. هغه د افغان دولت یو ډول همکار او ملاتړی و چې په کنفرانسونو کې ګډون کاوه او خپل لیدلوری یې ډېر واضح بیانوه. زما په نظر د هر څه د پاکستان استخباراتو نه شو برداشت کولی او دا حمله یې د خپلو مزدورو شبکو او ملاتړو په مټ په ملا عبدالسلام ضعیف کړې ده.
وابسته به خود علی عبدالسلام ضعیف.
بل افغان کارپو احمد سیدی هم وای چې د ملا عبدالسلام ضعیف په کور برید د دې کاروندوی کوي چې له طالبانو جلا شوي ځینې کسان د ډاره چوونکو ډلو لخوا وویرول شي. له دې سره دا څېړونکي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته د نه رسېدو یو دلیل هم دا ډول ګواښونه ګڼي. وایي هر کله هم چې طالب ځینې مشران خبرو ته لیوالتیا ښیي له ګواښ او حملو سره مخ کیږي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د جمعې په ماښام دوه موټرسایکل سپرو وسلوالو د کابل د بګرام مایو په کمرې نومې سیمه کې د ملا ضعیف پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د ښاغلي ضعیف یو ساتونکی وژل شوی او خپله ضعیف په کور کې نه و. ملا عبدالسلام ضعیف ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي ایمیلونو او پیغامونو له لارې هم ګواښل کیږي. ولې نه پوهیږي چې دا د چا کار دی.
نو زه خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم. یو نه د حکومت سره کار کوم، نه د یو بل جهاد سره کار کوم، یوازې علمي او خیریه کارونه کوم چې وخت مې ورسېږي. نو داسې څوک نه سم مشخص کولای چې دا کار چا وکړي، ولې وکړي او د څه دپاره وکړي.
کابل پولیس وایي چې وسلوال حمله کوونکي له سیمې په تېښته بریالي شوي، خو د نیولو لپاره دوی خپلې هڅې پیل کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د لویدي زوند مسافرونکو موټر او ټولنو له څور زره حصے کاری احتساب کړی دی. د دغو ټولنو مسؤلان او موټر چلوونکي د لوی لارو د خرابوالي د معیاري سیستم له نشټونه او په لارو کې د غیر قانوني پیسو له اخیستنو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل عباد الله حنان زیبرندی کوي.
د دغو ټولنو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي له کلونو راهیسې په لویو لارو کې له ګڼو سون سره مخ دي، خو افغان حکومت ورته هیڅ ډول پام نه کوي. د دغو اتحادیو د کمیسیون مسؤول بن یامین ورداک او یو تن موټر چلوونکی محمد خالد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې یاد ټولنې حکومت ته ټاکس او ګمرکي محصول ورکوي، خو له کلونو راهیسې سرکونه خراب دي چې له امله یې ګڼې ترافیکي پیښې هم کیږي. دوی وایي د قانوني پیسو سربیره ملي او سیمه ایز پولیس ترې غیر قانوني پیسې هم اخلي او په مختلفو پلمو یې زوروي.
دولت د موږ پیسې کې سالنګوري کوي او توجه نه لري، ځکه سرکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زخته لري دي. یو قانوني پیسې دي چې بندر کې د ترانسپورت ټکس دی، نور دي مالیات دي، دا شون خلی د ګمرکات د بربروي نه دا خو دې حق دی او موږ یو ورکو او غیر قانوني خو د اربکیون او پوسټه په جنډه کې ده. په دلورم کې یو ګمرک د ګمرک په نامه یو غرفه یې کولڅوي کنټینر
کوز د حکومت له دا وختنه ده چې اوله خو د لیار جوړ کو، د پولچک جوړ کو، بیا نو د ټراپیک ودروي چې دا تیز کو موټر چې سیغه جریمه کو وخت ورته وټوک چې په خپل وخت باندې ځای ته ورسي او بل غیر قانوني پیسې دې مونږ خپل کی.
د مسافرونکو موټرو ټولنې ګواخ کوي کچېر حکومت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، خپل کاری ته حساب ته دوام ورکړي. لدې مخکې د باروړونکو لارویو اتحادیو همکاري اتصاب کړي او په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو لخیستلو شکایت درلود. د یادو ټولنو غړو د تیرې دوشنبې پر ورځ کابل کې په یو ناسته کې ویلي و چې حاضر دي حکومت ته هر ډول قانوني مالیه، محصول او ټکس ورکړي، خو وروسته لدې به د غیر قانوني پیسو ورکولو څخه ډډه وکړي. اخوا په کابل کې سلګونه مسافر چې د هیواد دوی دي ولایتونو ته د تک هوډ لري د موټرو د درېدا لامل لستون سرمختي.
دا رقم خو د حکومت نه غوښتنه نه کیږي چې دوی لارې بندې کړي، خلکو ته ازار ورکړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانچ ازادي راډیو ته وویل چې د باروړونکو موټرو د ټولونو ستونزه حل شوې او د مسافرونکو موټرو د ټولونو شکایتونه او وړاندیزونه یې ولسمشر سره شریک کړي دي چې ډېر ژر به ورته د حل لاره وموندل شي. دای وای وزیر صاحب لامنیت شورا سره هم خبرې کړي، لولسمشر سره هم خبرې شوې دي او لټول واروندو ادارو سره خبرې روانې دي او یو پریکړه به وشي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
په هغه پیغامونو کې چې تاسو راستولی دی، البته هغه چې دی نن ورځې د مایکروفون په اړه دی هغه به لږ وروسته درته واورو. خو اوس ځینې نور د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي په ډنډې پټانه او څمکنیو ولسوالیو کې پوره یوه میاشت کېږي چې د ایم ټي MTN شبکه د امنیتي ستونزو له کبله تړل شوی اوس بند ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ش سنبال کړي ترڅو پاکستان ته ځواب ورکړي. پاکستان هر وخت په افغانستان باندې سرحدي تیری کوي. بلاوردون کې بلال ستانګزی له هلمند لیکلی وای په افغانستان په خصوصا په هلمند کې د ژورنالیستانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، یوازې نه دلیل نه امیره. بلاوردون کې جانباز فهم لیکلی دی چې د والدین دی د ماشومانو شوون او روزنې ته زیاته توجه وکړي ځکه چې د ټولنې راتلونکی دوی جوړوي. همدار از اطاولا ساحل د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د امام صاحب او دشتي ارچي ترمن سړک د خرابوالي له امله خلکو ته ډېرې ستونزې پیش دي. تاسیز مشغله ازادي راډیو اوري. د نړۍ ایستویان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نن د کرسمس یاد مسیح د میلاد جشن لمانځي. دا ورځ په ګڼو هیوادونو کې عمومي رخصتي ده. باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د کرسمس په مناسبت خپل وروستی پیغام ورکړی. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کلنیو رخصتیو په وروستي بیان کې د کرسمس یا د میلاد مسیح د جشن په مناسبت خپل پیغام امریکایانو ته واستوه. نوموړي په دې پیغام کې ویلي:
Merry Christmas everybody.
اوباما وایي ټولو ته د کرسمس مبارک وي. دا رخصتیو د فصل یو غوره برخه ستاسو په ژوند کې له خاصو خلکو سره د وخت تیرول دي، او زما لپاره بیا دا په دې معنی ده چې د کرسمس د اونۍ د کلنۍ وینا په ترتیبولو کې له یو ښه دوست نه مرسته وغواړم. د امریکا لومړۍ میرمن میشل اوباما هم چې د دې وینا پر مهال د باراک اوباما تر څنګ وه، د کرسمس د جشن او د 2018 میلادي کال د رابرکېدو له کبله امریکایانو ته مبارکي وویله، او زیاته یې کړه چې د کرسمس لمانځل ورته دا شیان ور یادوي. میشل اوباما وایي دا فکر چې موږ د خپلو ورونو او خویندو ساتونکي یو، دا چې موږ باید له نورو سره هسې چلند وکړو څه ډول چلند چې غواړو موږ سره وشي، دا چې موږ د ناروغ پالنه وکړو، وږي ته خواړه ورکړو او پردي ته هرکلی ووایو پرته له دې چې دې ته پام وکړو دا پردی له کوم ځای راغلی او څه ډول دیني اصول لري. دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا وه. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 6 نیټه به ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. له بلې خوا په زرګونو مسیحیان او سیلانیان د کرسمس د جشن په مناسبت په لویدیځه غاړه بیت الحم کې راټول شوي دي. د عیسویانو په باور حضرت عیسی هغه ځای چې اوس پکې د بیت الحم ښار کلیسا ودانه ده زیږېدلی دی. کاتولیک او پروتستان عیسویان کرسمس د ډسمبر په 24 ماښام او سبا یې لمانځي. سکال په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو ځایونو کې د کرسمس مراسم د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو کې لمانځل کیږي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ولسی جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب ستاسو د خپلوانو په ژوند څه اغیز کړی دی او که نه دی کړی. خو اوس لنډ خبرونه. د یو پاکستانی وسلواله ډلې وایند ویلې د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په محل یو برید روغ وتلی دی. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتون کوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1550 کورنۍ د تشلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقاد کړی دی. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه وویل د فلسطین په نیول شویو سیمو کې له اسرائیلو څخه د شارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایی به د سولې معامله لاسخته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د نایجیریا ولسمشر ویلي د بوکو حرام پر وسلوالې ډلې بریالی شوی دی. هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تروریستي حملې د پلان د جوړولو په شک نیول شوي ول پرون بیرته خوشې شول. او د چین دولتي رسنوي ویل پر امور سین د لومړني پل د جوړولو کار د شنبه لورځي پیل شو. دغه پل چې روسیا او چین سره نخلوي د جوړې دوه وړاندیز اته بش کال په خوښوي او سباني یو کال مخکې د دې پروژې په اړه موافقه وشوه.
سلام به شما، من جعفر احمدی و عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم. این برنامه که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت با بحث در مورد تأخیر در تصویب بودجه مالی سال 1396 اختصاص یافته. طوری که در جریان هستید، سال مالی جدید به روز چهارشنبه آغاز شد، اما این بودجه تا هنوز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب نشده. به باور کارشناسان این بودجه باید هفته گذشته تصویب می شد. وکیلان گفتند که یکی از دلایل تصویب نشدن بودجه مالی سال 1396 ناقص بودن طرح آن است، یعنی اصل توازن، اصل توسعه متوازن در این طرح رعایت نشده. نرسیدن به موقع معاش کارمندان دولت و تطبیق نشدن پروژه های عام المنفع از پیامدهای تأخیر در تصویب این بودجه دانسته می شود. آیا شما به خاطر تأخیر در تصویب بودجه مالی 1396 نگران هستید؟ تصویب نشدن به موقع این بودجه بالای زندگی شما چی تأثیر خواهد داشت؟ همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه اینها هستند: 0782275 و 0799203540. همچنان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام فرستاده می توانید و نیز از راه اسکایپ با ما در تماس شده می توانید. آدرس ماست radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې ژاکفر احمدی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع چې د بودیجې نه تصویب به ستاسو په ژوند څه اغیز ولري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې بودیجه د خلکو لپاره ډیره مهمه ده، البته په افغانستان کې هم ده، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ تاسو سره پوهیږو ډیر خلک د بودیجې له وضعیته خبر نه دي. دلیل چې هر څه دی وی به، لیکن شاید هم یو دلیل ممکن دا وي چې حکومتونه په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې کمزوري ول او خلکو ته ډیر خدمات نه وړاندې کول، شاید یو علت هم دا وي. نو د بودیجې په تصویب او نه تصویب په اغیز هم نه پوهېدل، لیکن لکه څنګه چې اشاره وشوه که بودیجه تصویب نه شي په خپل وخت، نو کېدای شي په لکونو په لسګونو زره مامورینو معلمینو نور ماش ترلاسه نکری، او طبعا چې څوک ماش ترلاسه نکری د دکاندار نور هم اغیزمن کیږي. څوک چې پیسې ونه لري نو مصرف به څنګه وکړي؟ نو هله ده چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې لکه څنګه چې وویل شوې یو ځلې بیا هم وایم، 0 9 9 2 3 5 4 بله شمیره ده، 0 8 8 2 5 5 د افغان بیسیم د 3 شمیرې لارې ستاسو نظرونه راغلي دي، دا به هم له خپلو نور اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، حتما. تا لحظات دیگر چند شلمنده روی خط داریم، همین حالا خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
توخیم د زابل ولایت تاثیر په تماس کې.
سلامت اوسئ توخی صاحب.
د موضوع په هکله کومه دونه ویلی شو چې روغتیا هم بودیجه پر هغو کسانو تاثیر کوي چې هغه معاشات لري یا پروژې لري یا نور په حکومتي کارو کې داخل دي. دا پر عوامو باندې داسې زیات تاثیر نه کوي، خو البته یو څه دي کوي، خو موږ له عوامو څخه یو، موږ نه تنخواوې لرو نه په حکومت کې کار کوو نه له بل چا سره داسې پروژې او کارونه لرو، خو بیا هم دا د ملت په ضرر مقبولو، ځکه چې دا ملت ته خامخا د هر چا کار ورسره پیدا کېږي. خو البته د حکومت ډېر اختلافات او د خړډک د ډېر اختلافونه لري او د بل انتقامونه سره اخلي، نو دوی باید په خپل مابین کې یو خپل ژوند د زندګي سره برابر جوړ کړي، له دغه اختلافاتو د خلاص واخلي. ولسي جرګه او جمهوري دولت دا باید سره یو شي، یو د بل کارونه پر مخ بوځي.
سلامت حسین،
تشکر از تماستان. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم سلام.
سلامت حسین، میره بندی کوی
زا عبدالروپی هم درو کرا،
میره بندی کوی سب.
ما نظر کنه چی بودیجا ده حکومت او ده جرگوالو بعد داسې عمل وکړي چې دواړه سره توافق ته ورسېږي. دا کې خو هم جرګوالو ته نقصان دی او هم حکومت ته، ځکه چې ګډ حکومت دی، یو عضوه ده حکومت.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت حسین، بل
قطع هم شد. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست،
خبری وکړئ صاحب،
بفرماین.
متاسفانه دیدی تلفنم لکه چی قطع شد. خیر،
بله،
بل اوریدون که مشته. خو البته پیغامونم دیر زیاد راغلی دی،
بله چند پیام داریم سارون سیب.
یو چو به ولولو نسیم زیرک لحلمند لیکی وید بودیجه نه تصویب سل فیصده پر عام ولس منفی اغیز کوی، ولی ده حکومت حرکات هم ده منلو ندی، فساد پکی موجود دی. بل اوریدون که همت الله لیکلی دی د دولت وکیلان د غریب ولس په کیسه کې نه دی، خو یو معلم یا مامور چې شپږ زره افغانۍ معاش لري هغه به هغه هم که ورنکړل شي نو وضع به څنګه وي. نقیب الله نجات له زابل لیکي تر اوسه پورې خو د مالیې د نه تصویب مالی منظور شاید بودیجه وي، پرېکړې کوم څرګند اغیز نه دی کړی، کېدای شي وروسته بدې پایلې ولري. اتل فریادی له لوګره لیکي د ولسي جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب او د هیواد په زیان دی، اقتصاد ته ضرر رسوي. محمد نسیم زاهد له کندهار لیکي د بودیجې نه تصویب او د ولس حق تر پښو لاندې کوي. ولس مشر غنی باید نوي وزیران وټاکي. دوی دې مسالې ته اشاره کړې ده چې ګواکې بودیجه ولسی جرګې په دې خاطر نه ده تصویب کړی چې ولسی جرګې او حکومت نوی وزیران نه دي معرفي کړي.
بله، یک پیام دیگر هم میخونیم، باز میریم سراغ شنوندای ما. گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته کرده که از ولسی جرګې میخواهد تا هرچه زودتر بودجه مالی 1396 را تصویب بکنه، زیرا یک طرف هوا سرد است و از طرف دیگه هم قیمت مواد اولیه بالا رفته. اگر بودجه به موقع و زودتر تصویب نشه، مامورین حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. فکر میکنم شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی که بسیب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب احمدی سیب، جناب زبان سیب، خدمت عرضتون سلام. سلام خواهد، خدمت جناب نایمی سیب، امیدوار از من کجای هستن سلامت باشن.
سلام، خوش آمدین سیب.
در حد ادرات از اولاد تخار خلاص والیش که مشتم از کرفتیم.
مهربانی.
از دل جناب احمدی سیب محترم خدمت شما عرض کنم که ما خود در قدم اول نه کدام وظیفه داری دولت هستم، نه کدام کارمند و نه کدام سرباز، فقط یک کارمند عادی هستم. میخواستم نظر خود بتون به خاطر تکیدن بودجه سال 1396
بفرمایید سیب.
از این دلیل خو کاملا جناب احمدی سیب تاثیرات منفی خود داشته و میداشته باشه بالای دفاتر کار معاشات دفاتر دولتی و سربازای اردوی ملی و کسایی که در رشته نظام کار میکنن. این در حقیقت از نظر شخصی ما باعث دلسردی تاثیر نشدن بودجه سال 1396 باعث دلسردی کسایی میگرده که در خط نبرد علیه مخالفین میشینند. توصیه ما برای پارلمان این است که بجای انتقام‌گیری کوشش کنند روی مسئله ملی، اگر فکر کنند به نظر شخصی ما بهتر میشه، بخاطر از اینکه یا ما فکر میکنم بخاطر معرفی نشدن وزرا، بخاطر کم توجهی دولت، یک بار دیگر اینا از ملت انتقام گرفتن که بودجه 96 تصویب نشدن. یکی و علت بعدیش است که فقط بخاطر از اینکه با نظر شخصی خود ما بودجه 96 به خاطر از این تفسیر نشده که ما یک شعاری نداشته باشم که توازن به نظر گرفته نشده. ما فکر میکنم تا حد خاصی از یا برآورده نشده، ما اینا به خاطر منفعت ملی به خاطر منفعت خود فکر میکنم، به خاطر از اینکه فکر میکنم حتما در معاشات از تغییرات به میان آمده یا حتما در امتیازات از پارلمان تغییرات به میان آمده که اینا دست به انتقام گیری زدن. ما فکر میکنم اگر به خاطر انتقام گیری دیجا که تقابل با قوه اجرایی است و انتقامش هم از ملت میگیرن، به خاطر ازی اگر منسجم شوند روی راکت پاراگانوی پاکستان روی وسایل ملی اگر فکر بکنن به نظر شخصم خیلی جد بهتر میشه. جناب نیمی سید محترم، این نظر با حضرت جناب احمدی سید.
سلام، تشکر از شما.
خود ما بود.
سلامت باشین. شما لازم به ذکر میدونم که استدلال وکیلایی است که طرح بودجه مالی 1396 ناقص هست، یعنی اصل توسعه متوازن در این طرح مد نظر گرفته نشده. صدای ما را روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. برنامه میکروفون شما است و در این برنامه روی تأخیر در تصویب بودجه مالی 1396 بحث میکنیم و نظریات شما را در مورد پیامدهای تصویب نشدن به موقع این بودجه مشنویم. از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم هم می توانید در این مورد به ما پیام بفرستید. پیام هایتان را حتما با سایر شنوندگان ما در میان می گذاریم.
بله، دی تلفن لاری اوریدون که لرو مخی تردی چه دوی پیغامون اول بلو، اول بعد دی تلفن اوریدون که تنوبت ورکو. می روانی.
سلام، خوش آمدین.
سلام علیکم. سلام علیکم، من عمر زکی زابل ولایت سر سایر بتماسکیم.
مهربانی کوس
محترم از با نظر ده کچیدی وکیلانو صاحبانو د ملت لپاره دا بودیجار سی د ولایتو لپاره کم ده او خپل ولایتو لپاره دا کار کوي. په داسوار لسکال کې دی دا وزیران نه استهزا کول په دغه دغه باندې چې دی بودیجه کمه دغه کړې ده، مصرف کړې ده په نیو په سلی کې نیوي پسا ده. هغه پخواني وکیلان صاحبان دي نن چې دا حکومت د جوړېدو په خوا ده دغه شي زموږ فکر ده چې که خدای کول دا دولت په ورځ په ورځ د جوړېدو په خوا شي او دوی خنډونه اچوي، دوی دې باید ښه مسلتونه وکړي چې د ملک لپاره دغه مشکلات نور جوړ نه شي او نور کار وکړي د بارنیانو په مقابل کې خپل دا زور او حکومت استعمال کړي. دا ټول درې سره اورګارونه که دولت ده که پارلمان ده که قضا ده، زموږ خو دغه نظر د خدای دې وکړي.
درست،
عملي شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
تشکر از تماستون. سلام، خوش آمدین، بفرماین.
بله، سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین. البته شنونده داریم از طریق اسکایپ.
جناب سروان صاحب، سلامون دوڑه نکوما او سلام نوروز تا غوړم چې د دې پاک لکه سم مسلکی خبره وکم.
مهرباني
کوئ. ادم تصویب او ګوري ادم تصویب دی بودیجې قابل تشویش ده، البته په هر ملک په خصوص هغه ملکو کې چې مش انکشافي برنامه لري او روب انکشاف کارونه کوي. مګر منګه دومره چې خلک تشویش کوي، ما د برنامه ته تعقیب کړل، اصلا خبره بل چیرته ده. د پارلمان تر اوسه پښتنه نه شوی چې تاسو ولې نه تصویبوي. ایس میډیا کې نه ناسته چې هغه اصلي خبره مسلکي خبره ته پښتنه وکړي. د 1394 انکشافي بودیجه مطلق انتقال سوی ده 95 ته، 95 انکشافي بودیجه 96 ته انتقال سوی. یعنی په دې مانا چې هغه بې کفایت وزیران والیان هغه د 95 1395 کال بودیجه نه ده لګولی، دا په 96 کې انتقال سوی. چې انتقال سوی وکیل د پارلمان پښتنه کوي چې دغه بودیجه چې تا انتقال کړی انکشاف متوازن پکې نظر کې درست نیوسای، اما عدم امنیت په ساحه کې سبب کیږي د بودیجه نه لګیږي نه مصرفیږي، نو بیا ته ول انتقالې دا یو نقطه. دوم د تشویش پک لوایم، په افغانستان کې د سي قوانين وجود لري زمانی چې تصویب نه کیږي بودیجه، یعنی د بعضی موازیر په اساس چې هم دا اوس پیدا نه شويږي، ولسمشر هدایت ورکوي چې د تیر کال په اساس چې تیر کال په اول رو به کې هر رقم چې بودیجه او امغه سي دا دغه کې ولګوي. یعنی په دې معنی چې مطابق تطبیق دی تیر کال دی حمل و اول نمره روبی به اساس بودجه اجرا کیگی امکان داریم در میاست میاست چالسی خو میاست میاست نشی که دی چه حکومت خلکو تا معاش بر نگی میاست میاست خو نشی که دی چه پروژه طول با داریدی به تپا میاست میاست خو نکیگی چه افغانستان حکومت گویا بخی اقتصاد سقوط و که سیاست ختم در حکومت هم سقوط ده نو بینان یا ولار استا چی در گورزو که کچیری بیا هم مخل رخصتی نه دی پارلمان محترم و کی سایمان دای تصویب نکه دا انتقالیگی دا پاتیکیگی پرخصتوی نوروز تا حکومت مکلف تا چه هدایت ورکی چه مطابق دی بودیجه دی سال تیر کال در قوال رو بده اجراسی
سلامت و سه
کور شما
انجینیر صاحب خروطه یو بل اوردون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
سلام خوش آمدین بفرمایین سلام
محترم
بله صاحب اورو مهربانی که وی صاحب
راز محترم تاسو او تاسو محترم همکار او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمس الحق علي زاده د کابل څخه
مهرباني کوي علي زاده
محترم د وکیلانو ولې سجرګې چې د شپږنیم کال بودیجه رد کړه نو دلته دوی دوه علتونه وړاندې کی یو خدا چې دوی دا چې د حکومت غوښتنه کړې و چې هغه و نفر وزیران چې دوی سلبي صلاحیت کړی و نو دوی ول کچيري مشتره معرفي نشي د اعتماد د رای اخیستلو لپاره نو موږ به دغه یو بودینه او یو انتخاب د فشار د علي په توګه په حکومت باندې وکارو چې دغه بودیجه به رد کو او دویم علت چې دا و چې دغه بودیجه عادلانه نه ده او متوازنه نه ده د پکتیکا ولایت یو غړي ښاغلي نادرخان کټوازي یو اشاره وکول چې یعنی پکتیکا ولایت درویش ولسوالۍ لري څومره یو لوی او فرنفس ولایت په دغه شپږنیم کال بودیجه کې د پکتیکا لپاره یوازې یو مکتب په نظر کې نیول شوی دی چې دا باید جوړ شي نو همداسې جنوبي ولایتونه دي جنوب شرقي ولایتونه دي چې وزه خپل د هلمند ولایت یم چې یعنی هیڅ کار موږ په دغه بودیجو کې موږ ته په نظر کې نه دی نیول شوی نو موږ وایو چې دغه بودیجه دا خو د ملت د سرمایې ته ورکول کیږي د بیت المال ته دا مصرف یې ورکول کیږي د ملي خزانې څخه نو دا خو د ټول ملت ته ضروریات او لومړیتوبونه او اولیتونه باید په نظر کې ونیول شي دغه یو بام او دوې هواوي دا دومره بې انصافي او بې عدالتي به تر کومه پورې دا زموږ په ملک کې نو که دغه بې انصافي او بې عدالتي ادامه ولري څاروان صاحب بیا خو نو موږ دلته د امنیت او د ثبات او د یو وحدت او د اتحاد او د مستقل هیله نشو کولی چې د افغانستان په یوه نقطه کې د معارف مکتب د ژوند د زندګي د هر څه خدمات ارزه کیږي دولتي او د افغانستان په بل سیمه کې دی هلته بیا ویني مرګ دی کشتار دی بې رحمي دی بې عدالتي او بې انصافي دی نو موږ وایو چې پرله د حکومت نه دا څه کیږي چې دغه خلک دوی معرفي کړي ولې نه معرفي کړي دغه اووه نفره د اووه وزارتخانې چې وزیران نه لري او کارونه دغسې تکني دي نو خو دوی د معرفي کړي دغه خلک ولپاره دغسې اهلیت لرونکي کسان دي معرفي کړي لایقه کسان دي معرفي کړي چې په دې وطن یې زړه خوږېږي وفادار وي تعهد ولري او تخصص ولري خاین نه وي مفسد نه وي پاکستاني دا د معرفي کړي چې پارلمان رایه ورکړي او دا کارونه سمخ تولات هم به بودیجه تصویب شي هم به دغه یو عادلانه او متوازنه بودیجه په نظر کې ونیول شي چې ټول ملت رضایت ولري او ټول حقوق ته احترام شوی وي دغه مساویانه حقوق ټول ته رسېدلي واوسي
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړو قاری صاحب پښتون دی فکر کوم مهرباني
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم محترم احمدی صاحب تاسو ښه ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډېر ښه موضوع مو ټاکلی ده خو ملت پلان په دان کې راګیر دی نو خدای دې پر دې ملت پزل کوي محترم سروان صاحب زما نظر خدا دی اصلا دا د بودیجې نه تشویبول فکر کوم دا هغه عمیق اختلافات چې حکومت خپل په مابین کې لري یا د وکیلانو سره لري مبارکه دا وزیرانو او بل خبره دا ده ملت ته د فکر کې چې شاید دې اختلافات نه سره ملت ته چل جوړول دي او بل خبره دا ده په نورې وادو کې کده شي دا نه تشویر د بودیجې راشي یا پارلمان یا قوای اجرائیه او مقننه په مابین کې خپل اختلافات پیدا کړي په نور مملکتو کې چې دا بودیجې تشویر نشي خلک ډیر په حیرت کې یعنی هغه دوه نه کوي درو په درو تشویبوي ولی په خاطر د دې بودیجې نه تشویبول اصلا زه د دې نظر سره مخالف یم چې عوامو ته ضرر نه رسیږي. دا پر عام ولس باندې هم ډېر تاثیر کوي، یعنی پر موټروان باندې، پر دواخانه والا باندې، پر هغه کسان چې یو دستکي کراچی لري، پر ترکاري والا باندې، پر ټولو هغه خلکو باندې چې کار لري او کار کوي، هم پر هغه خلکو باندې چې یو شی رانیشي، او هم هغه خلکو باندې چې دوکانداران دي یو شی خرڅوي. دا پر عام ولس باندې واقعا تاثیر لري. شاید که د بودیجې تصویب نه شي پروژې به ودرېږي. شاید هغه کار چې اول خو خلکو ته اوس کار نشته، بیا که کار پیدا شوی وي، هغه خلک چې کار ورته پیدا دی هغه خلک هم بیا کاره کېږي. او بله دا ده چې اوس معلم دی شپر، یو معلم دی شپر زره معاش لري، نو که بودیجه تصویب نه شي د معلم معاش نه ورکول کېږي، د معیوب معاش نه ورکول کېږي، د یو معمول معاش نه ورکول کېږي، د مدیر معاش نه. نو دا خامخا پر عام ولس باندې تاثیر اچوي. نو خدای دې وکړي چې دوی خپل اختلافات یوه خوا ته کړي او ملت ته چل جوړ نه کړي دا بودیجه تصویب کړي، تر څو چې ملت ته بیا کاري اخلاص د دې ضرورت اخلاص.
سلامت اوسې کور ودان احمدی صاحب، څنګه اوس پیغامونه لولو؟
بله حتما.
نو شروع کوم یا که شروع کوی؟
مهربانی شروع بکنم.
نادر لخوص سخلی که وی دولیسی جرگه دا اقدام چه بودی جای تصویب نکره پر ولسمشر او اجرای رئیس بندی فشار دی او د پروژو د ناکامی علت. محمد داود له هلمند لیکي وای زما نظر داری چې د بودیجې نه تصویب د ټول مملکت په زیان دی. رحیم الله نوری له کابل لیکي وای د بودیجې نه تصویب د دې غریب ملت په تاوان دی او مسؤلیت د دولت په غاړه دی چې قانون نقص کوي. عبدالوارث امیری له لغمان لیکي ولسی جرګه باید بودیجه تصویب کړي ځکه زیاتره دولتي مامورین په خپل معاش باندې خپل مشکلات رفع کوي. محمد اکبر اخونزاده له بغلان ولایت لیکي، البته له بورکی ولسوالۍ، وایي ولسی جرګه باید بودیجه تصویب کړي ځکه چې تاوان ټول ملت ته رسیږي. محمد الله پښتون له هلمند ولایت لیکي د بودیجه د نه تصویب ټول زیان عامو خلکو ته رسیږي، نه د ولسی جرګې غړیو ته ولس تاوان کېږي نه چارواکي. ولسی جرګه دې له سیاست لري ژر تر ژره بودیجه تصویب کی او له هر راز اختلاف دی لاس واخلي. دا خبره پردیس له لوګره کړی ده. شفی جان زادران له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي ولسی جرګه په دې کړاو ولسته زیان اړولی دی. دا هم دی دوی نظر. او اوس یو شمیر نور نظرونه به څنګه تاسو ولولی؟
بله حتما. پیش از اینکه خبرها را بشنویم، چند پیام را به دری هم با سایر شنونده شریک می سازیم. شنونده به نام آریان از لوگر نوشته که تصویب نشدن بودجه مالی 1396 بالای زندگی افراد تاثیر منفی می گذاره و بخصوص به مشروعیت و اعتماد دولت صدمه وارد می کنه. عبدالهادی از ولایت نورستان نوشته که پارلمان حق داره که بودجه را تصویب نکنه، چرا رئیس جمهور وزرای جدید را معرفی نمی کنه. شنونده دیگر که عتل فریادی البته از لوگر نوشته که تصویب نشدن بودجه سال مالی 1396 البته به ضرر مردم هست و ولسی جرگه انتقام خود را از افسرای اردوی ملی و مامورین دولت به شمول معلمین میگیره.
احمدی سپیجه چه دا پیغمبولی بروست شاتر شوی و زکه چه لینگلیسی طور چخه کار اخسته و دا 1396 یا دیر لسواش پشنی ویمی پا انگلیسی لیکله و چه کلا تا سی انگلیسی طوری پا خپل پیغم که ولی که نو پیغمو تیرو بیرکیشه
و برای ما مشکل میشه خواندنش. و آخرین مخاطب ما به نام احمد شکیب سادات از زابل نوشته که تصویب نشدن بودجه سال مالی 1396 بالای کارمندان دفاتر ملکی تاثیر
مثبت،
البته تصویب شدنش تاثیر مثبت داره، ولی کسانی که رشوه میگیره و معاشات دلاری دریافت میکنن بالای اونا کدام تاثیر نخواهد داشت. تشکر از پیامایتون.
لطول منندویو و سمد تلفن لاری اوریدون که لرود مهربانی کوی آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو او دا یادوانه هم کهو چه دودی تلفن قطع شو. خیر زبا یو شمیر نور پیغامونه ولولم ترسو چه بلا اوریدون که پیدا کیشه
مهربانی
بیاوریدون که چه نومینه دلی کرده که بودیجه پا وقت تصویب نشی که دیشی زینی چارواکی لأصول و تیرهی وکری غیری قانونی کرنی وکری اوریدون که اشتا منتظر نبریجو اتفاقا
تماس شنوینده ما برقرار شد. سلام بفرماین.
علیکم سلام جوری و رو خیری هسته.
سلامت و
سلام. تشکر مهربانی.
زه یو مکه سره یم چې وادم نظر ما په دا بودیجه مودیجه باندې ولاکه پیږم ما دا پیغام چې تاسو خوشیار خلک دي دا خبرې درته کوي او د خدای په خاطر باندې نورې دنیا د خلکونو ته نو خبر ماري ته کوي فکر دا یم غواړم.
بله صاحب ډیر مننه. سلامت اوسه. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
خوش آمدین بفرمایین.
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب.
حالی و لغمان امتاد از احمد در که ساخت و ساخت کول و ریدون درنی که سرامال بلندی که اومد.
سلامت روسی.
در موضوع پر ارتباط می شخصی نظر دارم که چه تا در پارلومان و در بودیجی تصیب در قطعی سیخ تلس کالا یاد سونش پارلومان شویده نظر واچه و ایس وقت در پارلومان در بودیجی پا اول در پانه در تصیب کرده دلیل هم دا یو دلیل ده متوازن نده متوازن نده هم دا خبر ده بیا سړی باید دې ته متوجه شي چې وخت یې ستاسې ولسي جرګې کوم انتخاب کړی کوم ویلی دی چې دا باید متوازنه شي چې بېرته وزارت مالیې ته تللی هغوی بېرته هماغه شی ټکي په ټکي بېرته راوهي بیا هغه یې تصویب کړې ده. نو دا سړی دې نه دا ثابتېږي چې دا ولسي جرګه داسې کسان ناستې چې دولت رشوت اخلي وزارت مالیې البته پیسې به ورکوي چې بیا بېرته هماغه خپل لیکلی شی پرې مني بېرته باید ټول عوام راوځي چې دا ولسي جرګه د نن ملا کم نیولې نه ده ولس کم نیولې ده ټول خپل جیبو ته ناستي هماغه متوازن بانه کوي بېرته هغوی متوازنې کله جوړولی شي سره کمې متوازنې کړي یو ځای کې به امنیت نه یو ځای کې به پروژې نه تطبیق کېږي دا به ویل زما تم د مزار غوندې پروژې راکړه. نو هغه خو هر یو په دې پوهېږي چې پروژې په خصوصاً انکشافي بودیجه هغه ده کې مصرفي کېږي دلته امنیت خو برقرار وي او ولایت کې امنیت نه وي هغه وایي زما ته همغه د امن ولایت په حساب بودیجه هغه کېدی نه شي که نه. نو د دې یوه خبره ده همدغه هر دفعه چې راځي زما شخصي نظر خو دا دی چې خپل پیسو خپل جیب ته لاره جوړه کړې بالکل مطلب نه لري دوی
همدا
تاسو وګورئ همدا بودیجه به څو ورځې بعد تصویب کړي پیسې چې واخیستلې تاسو به یې اخلاص.
سلامت اوسه ډېره
تشکر از تماستون.
فکر کوم چې وخت نه لرو صرف یو دوه پیغام لوستای شو. عبدالحلیم له زابل له شلم زول سوالی څخه لګي وای زما په نظر د بودیجه نه تصویبېدل سیاسي دلیل لري. محمد دوست مستمیر د کندوز له ارچیول سوالی څخه لیکي وای د بودیجه نه تصویب به دې سبب کیږي چې د کندوز په ارچیول سوالی کې نیم پاته سړک انیم پاته پاته شیم د سیده دی خلکو په زیان دی. نسیم زیرک له هلمند لیکي حکومت لس وزیران لري او نورې بودیجه نسی مصرفله. نو ولسی جرګه بودیجه د چا او څه لپاره تصویب کړي؟
تشکر از پیام های شما. چشم برای دریافت پیام های بیشتر از شما هم هستیم که تا حالا به ما پیام ارسال نکردین. در نیم ساعت دیگر هم